ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونه مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28مې تر 30مې به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورښتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډېر کسان اغېزمن شول، په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږکال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سږکال له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خپرونه کې راسره مل دی، د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغیر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل وطن ژبه سره تاسو ته تاسو یې درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې دا چې کله ورښتو کچه خپل نورمال حالت ته زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې ده، باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغو نباتاتو باندې چې هغه څوکلم نباتات دي، لکه میوجات د افغانستان چې هغه ډېر ډېر مهم بخش د زراعت افغانستان تشکیلوي، لکه فرزمسات بادامو باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي. همداراز کله کله داسې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثره کوي. نو بې له شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعله نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي، او د دې لپاره باید ډېر ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمرخیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوي، داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څه وکړي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. افغانستان د سفر کې موږ په خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخي هوا نه، یا شمالي افغانستان هم. نو دې لپاره موږ په جنیا کې څلور مهمې لارې لرو، چې لګره دوه لارې چې متاثره افغانستان کښې شدن قانونه لري، چې په نورو دنیا کې اولا یو سیستم ده په نوم د باراني سیستم. که چېرې هوا لږه خپل نورمال حالت ته راټیټېږي، یا په هغه باندې باراني سیستم لري، سیستمونه لري په نوره نړۍ کې، اما په افغانستان کې داسپله هغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایي کله چې موږ چې لږ ښکته یې هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ غټ پاشونونه دي هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هرو سیمو کې چې موږ پوچو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري، خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري، نو کوای شي چې دا اټکل وکړو موږ د فضلمسان نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي. نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فرض مثال په کلیو بانډو کې لکه اولا که داسې امکانات وي چې سړی دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي په ډېره ارزانه بیه، په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار موږ عملا تر اوسه کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي، هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې په معلوموای چې څونه راټیټېږي، دا کار وکړو. او ډېره ډېر ډېر زیات موثره ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یوه درجه، یعنې که فرض مثال درجه حرارت منفی 3 یا منفی 4 سی نو ساعت یا چا پی سره دیمونگا گل بین الاسی خو که مونگا و کولای سو چه حد اقل پر ده لارو چارو چه لکه مثلا نور ورطا بلکو یا فرض مثال دودای ورطا بلکو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی پی که لک درجه دی حرارت پورت سی نو که یوا درجه هم مونگا تغییرات را ورسی که دیستی که 50 پی سر از آگو دیمونگا یخ تا بچ سی او راغلو پا دی که بازان پیشیزی که حد اقل خلق دیتی نمتویجی کردی خو حد اقل چی مونگا کوایی سو آغا دادی که اوس مونگا پورسو چی درجه را حرارت نرمال نرا چیز دینو حد اقل باید اغا کرونده خپلا او آبیاری کو یا او بکر ورگو چی در خپلا او بخم باید که دی گردی که یا سه درجه را حرارت یکی به نرمال حالات سکیر لخ اغا اغل جگتی نو پرخواد که مونگا کوایی که دا یا سه دخپل گلو نوی لسانی حوانا وساتو نو پکار بعد منگا طول بزگران کتر سیادی منگا داداتی حد اقل که ایسی سو کولای و غابیانی خدا دو که پر مشخص وقتی که تلاجه در علالت نرمال حالات را چیگی
منه نومر خیل ست پا دی برخه که ما تا نوری پشتنی هم پیدا شوی دا با بیا هم لطا سر شریکی کرم تحمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده دوی هم هرکلی کوم سالاری سب تاسو د میوو او د زیرمکولو د برخې په چارو کې تخصص لري همداسې ده که اشتباه ونه کړم
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ته امرخیل صاحب ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه بالکل همداسې ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سابو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
بله پو ام دې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې کازیر میونه لري بسکران نو مشکلاتو د ستونزې ډیر زیات شي آیا تاسو وارلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څه رقم باید څوک وارلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې
بلکل دا تنها دی زیرم مثلا نه ده اصلا دی هارتیکلچری محصولات طول دغه زنزیر چی مگ لرو یا کم والیو چین چی مگ ورتویایو یا دی ارزخت زنزیر دا دی تولید نشیدو کی ترده پوری چی محصول مصرفون کی تاو رسیگ یا پا مصرف رسیگ نو پده که مختلف مرحلی دی لکه مرخیل صاحب وقتی اشاره وکرل چی دی اخوهن سبب کیگی یا هم باران دی گرد اپشانی دی مخنیوی سبب کیگی یا دی میوه گرد اپشانی پس هم شکل صورت ننیسی دی ما آواز
بله 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 آور
گرد اپشانی پس هم شکل صورت ننیسی یا به وقت گله وریگی او اکثر دی گل دی توی دو سبب کیگی دی او گل گوال ای منسترد سی نو دقیق طول عوامل سبب دیدی که چی دی محصول کیفیت تیت شی او د تیت کیفیت محصول د ساتن ورتیا هم ضعیفیږي د خرڅلا ورتیا هم
بله
ساتن په سم شکل د ساتل کېدو ورتیا هم نه لري د بلې خان معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیږي نسبت هغه نورمال حالت ته نو اکثره موږ میوه چې مخکې به دسمبلې په آخر یا میزان کېستېدل هغه یو لس ورځې یا شل ورځې که د میوې پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
وبخښئ سالاري صاحب دغه ولې مشکل پیدا کوي که چېرته مخته میوه رسي نو ورلمخې څوک زیرمه کولی نه شي
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې دپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی په هارتیکلچري محصولاتو کې معمولا په 10 درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابیدو کچه 2-3 برابر لوړیږي معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په 10 درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 20 ورځې یا یو میاشت وساتو د ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده د ظرفیت 2-3 چنده لږ دی یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یو میاشت وي هغه د ټیټي د 10 ورځو ته نو دغه څه صورت لري
مننه سالاري صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه
عمر خیل صاحب تاسو مخکې دا وویل چې مثلا باغونو ته ټایرونه دود کو، دا خو بیا هغه د چاپیریال مشکل را پیدا کوي. نو که سږ کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
مانا شي بسه او خطی که تم میده متوجهی که خو زده همالی که لیاد میلوزی که لسالایی که تم سلام استران تخصیم اومه نو اصلا ده پیدا که تاسی تکه ایسای خیلی نخته ده خو بعد شرایطی که میده مجبوری جدا کارو کدا پاساس یا مجبوریت که گی ما تقدر خاص مثلا نور دنیاتی که دیسی چیز غال رو توست وزی که دیسی چیز گاز رو توست وزی ما را شاید پا افغانستان که وست مندل از کسر بزنه
رو عمر خیل سب او بخشه عمر خیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سر ما خبری کولی البته دیلا تخصص نو اخیسه پا دی تخصص پلاره که روانو نو درسونه نه ول بشپړ سی یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي یغه ول دغه هغه سړي د بمبې سه دوا پاشي څوک پکې په ونو باندې کوي وای کېده چې په دې باندې یو د شیرګرم او په ونو باندې څوک پاشي آیا دا طریقه معاصر به وي او کنه؟
یعنی که مخی تما پا مخی ویلی تر دیو بور شنگل پا 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 اونو بانده دیر زیاد تاثیر لری لکه دار یا مهمه طریقه پا دریاتی هم داره پاقا خمیده دست پا فرسان که کم امکانات لرو که از طلاب بمبو پا رو از تا شنگل شاید دیر معاصره نیر روی از سیستم داری دیست پیلگار و توایی که اغا بارانی سیستم دار لکه مونده تاست پیگو که کچه درجه دی خپل دی بوت یخ و یاغه صفر ده او کچیر دا مندوتا چاگه اساس مرحله دی گل که مثلا اساس مرحله دی میوی دی گل یخ وحنی آغا مرحله ده چه خپل گل قطمی دی او دا دی میوی شکل بانده تبدیلی دی دای دی حساس وقتی خو کپدی او وقتی یا بارانی چی سم پی او پیسرا پی او پاشل چی یا دی پاس پی خبر که او بوتی او پاشو او اغا یخ وحی نو دی یخ درجه سفر دا او که باندې درجه مثلا منفی چلور منفی پینزی نمونده که دا پدی مانا دا که دلتا درجه مزرسن لگ نسبتا گرم ساتن لگ بینی نو دیدنا نو دا دیر خ خبر دا خو منتها اگه عمالی منگه اگه اگه کارونه باید دلتا پا فرسان تور کنی چی اگه عمالی جمعه لگی یعنی دا گرم و شیندل خ خبر دا خو ایکانات پا فرسان کنیر محدود دی تو بیونه چی کرد نو دا غلی کسی مثلا منگوی چی تیلونه و توس ورده ای دا خو دید کم وقتی شاید یا واو رست که کار کری یا فرز رساله بیا کار دا دوست ورته وسوازه یا فرز مثال لرگی ورته وسوازه دی باغو تا تام آقا طریقی که که طول دنیا که رواج دی بعدن میکیدی که مثلا چراغونه دی تیلی چراغونه ورته سوازی نور دنیا که فرز مثال گاز ورته سوازی دو دام آقا طریقی که معمولا با افغانستان که موافقت دیل خاطره ویلی که خلقی کالای که آسانه دی دیگه پا مارد مانی
مننه عمر خیل سب سالاری سب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسېدلې وي او دلته وار له مخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خو دا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پې وکړي؟
بلکل د میوې په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس و حاصلات د لاسه ورکو ځکه د ګیلاس و حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په د اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کیدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغلته ډېر امراض بیا حمله کړو او معمولا کوم موږ مولډز چې لرو یا دغه فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او د میوې د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوې د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی.
سالاری صاحب همدغه میوې چې داسې فکر وکړو چې یوه میوه یوه مڼه ده یوه توخلي فیصدي بوایم اتیا فیصده رسېدلې ده یعنی د یو څه ناڅه د خوراک ده، او که په دې وخت کې څوک پوه شي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده، آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی؟ ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوې اوس ډېرې پخې څوک نشته کوي کنه، یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خامې هم شکي.
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوې په دوو ګروپونو کې لرو. یو هغه میوې دي چې د شکیدلو نه وروسته یا د ټولولو نه وروسته د پخوالي ظرفیت لري، مثلا رومي بانجان دي یا کیلی دي یا ام دي یا منی دي. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز یې پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخم نسواری رنگ غوره که یا د میوې هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالي ته رسیږي هغه که نوي لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دېنه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوې د ظرفیت نه لري. بعض میوې دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوې په هغې کې شامل دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخول ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي. انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالي ظرفیت نه لري. سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دې ته راشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډېر منفي تاثیرات درلودل، سږ کال لا د کال پیل ده، که څه هم دا وړاندوینه شوې وله چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبهي، چې خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چېرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدکې وه چې ورته دا فرق کوي. معمولا مونږ بعضن داسې وي چې په بعضې تختو باندې مونږ استفاده ترې وکړو، شاید منفي تاثیر ترې وکړي، خو معمولا په هغو تختو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري. اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورې سره جدید او حتی بعضن مفید هم تمامېږي، لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي، او دا په ونو په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري. اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا مونږ د سیل اوبه ورته ورکوو، اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یا هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید صدی کړي چې بیا زر تکی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده، چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه ذرات خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي، یا فرض مثال زیره خاورې ځان سره راوړي چې هغه کیدای شي چې په ځمکه کې د دردو باعث وګرځي، کیدای شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې دا زیات د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې مونږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه همدې مونږ ونې بابي غوته خاص مشکل نه لري، حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دا نور نباتات نو غوته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په دری وبخور په ویالو او دغو کې بهیشي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي.
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیا او یا دوه ورځې اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامدار شي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي وته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو. نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې ځکه جوبه لرن یا دوه ورځې نه اضافه نه وي، نو هغه په فکر کې کوم څه کوم ځاځي د دې مشکلې اما کوشش وکړي چې دغه نباتات د سیل او ګور نه کړئ سي او نو ته هیڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په sajiradu.com کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر پر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. دی هم د کرهنې متخصص دی. خبرونه ته نصرت صاحب شراغلی، کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاوره باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جناب استاد ته او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم، خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کېږي، مهرباني.
مهرباني. په هر ځل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دا موضوع ده، ډېر ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کې دا وایم چې زراعت دپاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمې دي، خو او ډېرې ارزښتناکې هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري، د زیانونو په برخه کې موږ تاسې ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، نو هغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح هغه د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح هغه ساحو کې چې دوی رابهیږي په هغه کې ډېر ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې کرکشت کرونده کېږي په دغه سیل کې ناکاره یا هر ځه بوټي راشته کېږي. چې دغه ډېر مهم تاوانونه دي. او که اوبه ډېرې زیاتې راشي اته نور ویجاړي هم رامنځته کوي، چې هغه بشر ته هم تاوان کوي، کورونو ته هم تاوان کوي، خلک زیانمن کوي او داسې نورې برخې. او هغه ګټې چې دي، ګټې خو هغه د استادان پر ژغېدلي، که موږ ته وار راځي فرصت کې به موږ ته پر ګټو یم وژغېږو، خو تر تاوانو یې ګټې چیرې دي که چیرې مدیریت شي دا د سیل اوبو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په ښارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو بانډو کې سیلونه راځي، خو په ښارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور
په مجموع کې د اوبو کدی باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، فلتر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي، د باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې به جذب سي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده. اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بېل دینه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپل هم کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې، که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
ولی متحقق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال و عمر خیل صاحب دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري. دوی دې ته اشاره وکړه که تر مځکې لاندې اوبه زیات شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي. دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطح د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده ترې نشي کولی څوک، که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅه نشي کولی چې د سیل اوبه معاصر استفاده کړي.
تشکر شوګر صاحب، صاحب د فکر کې د غوړم چې دغه ارتباط د کفصات د غوړم خلکو ته معلومات راکم چې موږ کومه تجربه لرو. موږ اوبه دوه بخشه تقسیموو، یو هغه بخش چې له منبع نه تر مدرې راځي، لکه مثلا سیندونه دي، څاګانې دي، یا فضل سوال کاریزونه دي په افغانستان کې، دا بندونه دي، دا ټول او هر اوبه چې په مزرعه کې استفاده کیږي چې متاسفانه چې کومه تجربه موږ لرو، هغه اوبه اکثریت مطلق یې چې تقریبا تر ملي فیصده اوبه دي موږ تاسې ضایع کیږي. زه غواړم چې د اقینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم، چې د کلیو بانډو کې ګرځم، هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې په اصلاح وفر شوي دي، له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په احمانات اوبه استفاده کیږي، چې دا ډېر او خطرناک حالت د افغانستان متاثر او خطرناک حالت ته وړاندې شي. لکه زه قندار ته تللی وم، حتی په ځینې کې د خلکو د کروندګرو له ځمکې نه اوبه راویستلې او همداسې روانې وې. ما چې پوښتنه ترې وکړه، دا اوبه مالې د ځمکې کې ذخیره دي، دا ضایع کیږي؟ دوی ویل وایي نه، دا خو د ځمکې اوبه دي، دا خو هېڅکله د فکر نه کېږي. دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. اول خو له ملبې نه چې اوبه راځي ضایع کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ضایع کیږي. چې بلته به اصلا نباتات چې دي رقم آبیاری که مونگ پا فلسطان که خصوصا در آواز داده به کلابی سیستم مونگ رو تواهی یا پا پرتدی شکل سی پدید بفوت پا مخوب روانی بی دا پا هیچ دنیا که وز بخی تقریبا دیر کم کچه بانی کنجا که چه دیر پسمان دی آغا مملکتون زی سفاوی که غیر لگنه ټول سیستم تغییر شوی ده. لکه فرض مثال، یو مثال زه ښه راسم، د ترکیه ټولې اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي. دا په دې معنا ده چې موږ او تاسې باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یو ضایع دي اوبو ده چې اوبه ضایع کېږي، یعنی زه په صراحت سره ویلی شم که له نوي فیصده زیاتې اوبه دي موږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه څله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي. د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتره اوبه ته ضرورت لري، موږ په آسانۍ سره هغه ته سل لیتره اوبه استفاده کوو چې دغه نوي فیصده اوبه دي موږ ضایع دي. نو دا د موږ او تاسې کروندګرو ته د اقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي، چې د اوبه مدیریت کړي. لکه په مثال بعضې سیمې دي زه به راد یمه چې کلي ته ځې په یو کلي کې چې فار دی مثال پنځه څاګانو ته ضرورت دي هغلته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به ونیسي سل کیسه که ونیسي نو د سیند اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم دمونږ ضایع کېږي اوس کېدونکي دي. د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده، چې ګمونه جوړول، د اوبو کنټرول، د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا خو اوله قدمه کې چې منبع دمونږ تاثر سیاسي بیا راځو مزرعۍ ته، چې په خپله کرونده کې باید بیا اخي مونږ توجه وکړي. یا لږ په ساده الفاظ ووایم، لکه فرض مثال مونږ یو پټی لرو، یو وادي پټی لرو، چې هغه په کار دا ده چې څو جای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي، مونږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې یا اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه مونږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي، باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دې نه که فرض مثال مونږ داسې عادت دا ده د خلکو فکر کړي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید افادیت یې زیات وي، در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته څلوېښت فیصده کیدای شي چې محصولات زمونږ راکم کړي دا اضافه اوبه، لکه مخکې چې فراري کروندې کې ته اشاره وکړه که فرض مثال په انګورو کې مونږ له حده زیاته دا اوس چې کوم سیستم مونږ کاروو، د جوړو سیستم د اوبه پکې سټنډ ولاړي، دا باعث امراض ګرځي، باعث کیفیت میوې ګرځي، د اوبو ضایع ګرځي. دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا ده چې نه تنها د منبع کنټرول، لکه چې مخکې هغه متخصص ویلي چې مونږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو، دا په کار ده چې بندونه جوړ شي، او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده، چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري، رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري، نه ده نو تاسو چې په سره ده چې وایي ښه دنده کا، چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات منځ ته راوړي، ځمکه کلکوي، حاصلات زیاتوي، او همدارنګه خپله د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها زمونږ منبع کې اوبه کنټرول کړو، بلکې په مزرعه کې، په کرونده کې، په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیب صاحب. سالاري صاحب، دا کله چې میوه ذخیره کوي، هغه میوه چې ډیر اوبه خوړلې وي، هغه لا هو میوه چې برابر اوبه خوړلې وي، توپیر آسان دی څوک پی پوهی شي؟
اصلا د میوه په زیرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي، او هغه ډیره حساس او نازک وي چې ډیره په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چه هغه زخمونه ای که دایشی چه ده پروسه که معلوم نشی، اما کله چه یو هفته یا چه ورز په ذخیره که پریخول شی، اقل تا داخلی انساج زخمی که گیدید پا آسانه ای سره. نو اقا میوه معمولا ده ساتن ظرفیت یه ده نرمال میوه په نسبت دیر چیتوی. همدارنګه تنا د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تاثیرات لري. یو همدا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام داده یه چه کل ده اوبو شدید قلت واقعی شی، ده میوه اگه ده جوس مقدار یا ده میوه ده اوبو مقدار پا کافی اندازه نوی، او میوه اگه خپل کیفیت نش پوره کولی. او دره هم حالت چه پا افغانستان که دیر معمول ده او موقع ده مشکل سمخامخ کی گو، اگه داده چه آبیاری غیر منظم وی، کلا پا 15 ورزو که اوبو ورکول کی، کلا پا 15 ورزو که، یعنی ده د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت ننیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي، بعض دست ناروغی په حساب منځته رسی چې د هغې عامل همدغه د اوبو غیر منظمتوب دی. مثلا موږ په بعض وجهاتو کې لکه په رومی بانجانو که د د ما غږ سم دی؟
بله، او قطع وصل شو سم دی. ستاسو موبایل ته به زنګ ووهو چې بیرته له تاسو سره رابطه ټینګه شي. ژغم اوس قطع وصل شو. اوس به نصرت صاحب تاسو ته راشم. نصرت صاحب، مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمر خیل صاحب څخه هم وکړه، د سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کړو، یا د مځکې د تل اوبه ورسره راپورته شي، یا نور استفاده ترې وکړو؟ آیا ممکنه ده
د سیل اوبه باید دیمونه جوړ شي؟ اساسي د سیل اوبه د راګرځولو اساسي لار د دیمو او د چکمونو د جوړولو لاره ده، چې هغه عمده لار ده چې فقط زیات مصارف غواړي. لیکن که چیرې د سیل اوبه کمې په کمه کمه اندازه وي، موږ تاسو کولی شو له ډېرې یو ساده طریقې څخه دا وستل ته په کندهار او په جنوب غرب حوزه کې ډېری ځایو کې دغه ښه نتیجه ورکړې ده. هغه برمې چې شل شوي دي پخوا او هغه وچې دي اوبه نه ورکوي، دغه د سیل اوبه لاره د دغه برمو سوریانو ته برابره کړي. دا به ګټه دایي دغه د مځکې لاندې یا د تحت عرضي اوبو دغه ریچارج کې او دغه اوبو سطح رالوړېږي، او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکې لاندې برخه چې د اوبو برخه ده په هغې کې منتشرې شي، او بالاخره دا د اوبو د ګل اندازه یا د اکویپر اندازه لوړېږي. دغه یوه ساده او ډېره اسانه طریقه ده چې بزګران کولی شي چې له دغې طریقې څخه چې اوس ډېره ښه نتیجه یې مور کړې او مثبت دغیم راوستل دي، ځکه چې اکثره په دا کلیو څاراو کې بزګران او کروندګر برمې کاج هغه چیز بیا بله برمه کاج هغه برمې سي یا سانان یا کویان چې هغه وچ دي، د هغوی لپاره دغه د سیل اوبو مخه برابره کړي. دا به د ځکې لاندې اوبو په راپورتولو کې فوق العاده په دغه اوسني شرایطو د افغانستان کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې او ډېره ښه تمامه شوې ده. او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکتیمونه جوړ شي تر څو د اوبو هلته ارامې شي، او له په هغه فصلونو کې چې بارانونه نه وي، یعنې وچې وقفې وچکالي په هغه سیمو کې یا د دوبي په پسرلي کې بارانونه کېږي، په ډیمو چکتیمو کې اوبه ذخیره کېږي، په دوبي کې چې بیا نباتاتو ته ضرورت لري له هغو څخه په تدریجي ډول د هغو اوبو څخه استفاده کوي. دغه هغه اساسي لارې.
مننه نصرت صاحب. دغه تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به دغه پخوانیو برمو ته ور خلک کوي ور سمي، دغه تجربه او یا دې ته ورته نورې تجربې چې د کرنې په برخه کې دي، ولې په افغانستان کې د وی سیمې د بلې سیمې سره خلک نه شریکوي؟ څنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربې خو نو محلي تجربې دي، او په دې باندې څېړنې داسې ډېرې خاص نه دي ترسره شوي، او دغه لارې دغه د سوشل میډیا له لارې دغه خپرونو له لارې او دغه د مجالسو د کنفرانسونو له لارې په دې باندې څېړنې وشي، استادان او متخصصین په دې باندې کار وکړي، او د دغه هغه مثبتې پایلې خلکو ته توضیح کړي. زما په نظر باندې خو دغه تجربې دا محلي تجربې سپېلن اوس په افغانستان کې اپلیکیبل دي، یا مثلا په اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي، له هغو څخه ګټه پورته کړي. ځکه یو ډیم جوړول یا یو چک ډیم جوړول دا یو ګذات بودیجې ته ضرورت لري، او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري. نو هغه خو د دولت مسؤلیت ده چې ډیمونه جوړ کړي او په هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي، د هغوی مخه ونیسي. ولې که چیرې هغه امکانات کم وي، بیا له دغو محلي طریقو څخه کار واخلي، او دغه خپرونو له لارې او یا د سوشل میډیا له لارې او یا
محلی کنفرانسونو د پانتونونو للارې دا مشر سیدا به ډیره ګټوره تمام. مننه نصرت صاحب. سالاری صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. سالاری صاحب، مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط دا خبره کوله چې اوبه منظم میوو ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي، حل لار څه ده؟
حل لار خو وقتی امرخیل صاحب اشاره وکړه چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغې نه استفاده کوو. اوس په ټوله نړۍ کې قطرهیي آبیاري یا همدا د قطرو په شکل آبیاري دا معموله ده، او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي. نو موږ همدا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو، او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهیي سیستمونه نه استفاده وشي، نو دغه مشکلات حل کېدای شي. او مخکې ما خپل خبر پوره نکړل، هغه دا چې دغه د اوبو غیر منظم توب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا. مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راسي، دغه د اوبو د غیر منظم توب د اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کیږي. یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راسي، هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی. همداسې رقم رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي. نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کیدای شي.
مننه عمر خیر صاحب. مخکې که څه هم تاسو لاغو کسانو څخه یاستی چې د دیوی سیمه او د بل سیمه تجربه سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن به هم فکر نکوي چې د بازګرانو شخصي تجربه کده او بخوار په برخه کې دي، کده نورې کرهنې په برخه کې دي، کم شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل شي بازګر خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان زرا کوالال په تجربه ده، کار د تجربه ده، باید دا شریکی شي. ډېر مشکل زمونږ لرو په ساحه کې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعض ولایتو کې چې خلکو دا قطرهیي سیستم ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورو سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغسې او شاید ده تاسو ورته خبر نه یاست. نو اصل رابطه نشته، په خپل دی راځي چې رابطه نشته. دا ډیره محدوده په کلی په پاتې کیږي، کله یا په یو ولسوالۍ کې پاتې کیږي، یا کډیر سیمه غوښتل هغه خبرې. اکثرا خلک خبرې نه پدې کار، لکه زه یو تجربه لرم په کابل کې، په دې شکرځای ولسوالۍ کې د یو څو کډمنو د سالو مورتوري چې قطرهیي سیستم تاسو استفاده کوي، هغه کان اصلا خبر نه و، اصلا په دې تعهد حاضر نه چې دا کار وکړي. مورتوري ما تاسو راځي تجربه وکړي، خلک په لوګار کې په میلان وردګو کې دې ځان چې خلکو دا استفاده کړی دي، یا په غټه کچه باندې دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده. نو علي تاسو چې پوښتنه ته ځواب باید مشخص وایم چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د اخر لیاوت کې سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربې سره فیصله شریکې کړي.
عمر خیل صاحب، دغه قطرهی سیستمونه چې تاسو وایسته چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسی چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
دا په اصلا نه، اصلا نه. ولې دا چې دغه مدیریت په کار ده، که تاسو یا مشکل بل ډول لرئ چې محاسبې دې لیکي نه شي کولای، دا اصلا د خپلې خلک اما که صحیح دقیق محاسبه وشي، دا قطرهی سیستم ډېر ارزانه پریوسی. اوس موږ ته مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپله داخله افغانستان کې د پایپو فابریکې شته، د قطرهی سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت دې ته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. د خلکو ذهنیت بیا هم هماغه چې وهمه صاحب ما خپل شخص سره یو باغ ایښی و چې هغه ته به قطرهی سیستم انسټال کړه، بیا هم ستاسو ورته جوړ ده که د قانس نه منله چې په دې څاڅکي به مداوله رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل د دې د پوهاوی ده. خلکو ته پوهاوی نه لري، دا تجربه باندې ولاړ ده. قطرهیستان زه هم دغه سکل هم د دې غرنډ ولسوالۍ د شینکي ولسوالۍ د زابل کې ما د سیستم جوړ کړو. خلکو ته صرف هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي، د کلي خلک راغلي وو ورته په ډېره تعجبه سره یې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېره ارزانه ده. یعنی دلته مشکل د خدمت نه ده، مشکل د پوهاوی ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لام نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نگاهه کې سړی وسنجي دا په مراتب او اقتصادي له هغه سیستم څخه داوت مثلا برمی دیو د پیغام د بوخای وو سولا دا سولري سیستم لري دی وخت دا ډیر پر مصرف کار وو په جوړیو کې به په ډیزل باندې وکول. نو خو سره له دې هم وو تاسو ولا کې وخت ګټه کړی سولري سیستم بل اخر دې منفي تاثیر هم کړی دا خلق موبر آباس دی مبادا اویت اصلا پختنا مستسی ولی دولو بو باید مستسی نوزو اعمت دا موضوع اقتصادی نره دا موضوع صرف که پوحاوی ده خلق وصفه وطنه نری دا وزارت زراعت دا ستونه دا آم خلق باید دا خلق دولو رسی
عمر خیر سبو بخشی سی دا پشتن یوسه شخصی هم ده تا سویل چه یو باغم دا قطری سیستم پیسا بانی عیار کو مثلا چمره باغ و چمره لگشت پیراغه
که زده تو وانسو تازم سال مگه پینزی جریبه جور که او دی بانده که پینزی جریبه که هر جریب بانده دول از راباری ریزاست مصرف لانه غی چه ده دیر کمی بیشیدی ده ما پر فکر خو دیر کمی بیشیدی که مگه او تماسی باو که تاسی که در اشان که اما دول از رفغانه دیو کاریگر مصرف راسی اما دا مثلا یا خبر دیم که وارد سوار که مسی دا باز خلق فکر تی که تاسی وارد دا کاریگر لکمسی نه هدف هم دانه دا وستی او سیمه که مثال یا کاریگر که فرد مثال وقت پینزه جلی با باق در رسیدگی کوایش را وست اما اغا کس پینزه رسیده با پاسانه سر کوایش مدیریت که دیدی سیستم پاسطه نه تنه دانه دا دی مثلا که باغون مثال وایو دیمونگه حاصلات دی باغو دیو چلور چند ورسی بیدی تاس باور رو که یعنی که قابل دی باور نده اما معاصلات زکر کردیر ده او پی صلاح قیمت دیر محدود ده دول ازار افغانه یا فرض رو که پتر پر دالار ایساب دو دوست و دالار دی جیب اغا عادی سیستم ده که دیسی سیستم نمستا که اغا قیمت هم دی کمونگه اتدال پارا درم چوز ترویج کو دا به
دې غټ کار دی مننه عمر خیل صاحب سالاری صاحب تاسو خپل ترنګ دغه خلک حسولې دي چې دوی د قطروي سیستم ته مخه کړی یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي
په هنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کړی چې نورم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو په پوهنتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي هغه ټول کړي بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي استادان د تحقیقات نتایج بیا په نوي تنها په کابل پوهنتون کې 15 ژورنالونه لرو په هغې کې درې نړیوال ژورنالونه دي او دوه ملي ژورنالونه دي یعنې دوه په انګلیسي نشریږي یو په عربي او دوه په ملي ژبه پښتو دري نشریږي همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت څخه مکمل شریک کیږي نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عامو خلکو ژبه نه ده مثلا د کرنې په برخه کې همداسې یعنی هغه ژبه هغه مقاله چې څوک لیکي آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي
مسئله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان د پاره ایجاد کړو ځکه د دیکان د پاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي د عملا دیکانانو ته وښيي دیکان چې کله ګټه وویني لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړه له 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دکانانو ته د ډیمو پلاټونو په شکل کې یا د نمایشي پلاټونو په شکل کې وښودل شي دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت د لیارې موږ د دکانانو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعضې داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په درې وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالو یې د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډېر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډېره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب له نوم نه جواته د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډېر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا همسیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډېر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډېر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانې کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو څه نه څه له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بعضې ساحاتو کې ګلۍ ورېدلي دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبعي آفت ده، او هغه چې راځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم چې راځي سروان صاحب محترم په معین ټیم لري چې په دوو درو ورځو کې د تاپۍ ورته وایي یا ستور ورته وایي ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپله کروندر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا چولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کړي، د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ته ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني و وردګ و قندهار کې رسېږي هغه دغه تاکانو ته ډېر رسېږي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پونګې وخت کې، نو بیا یو رقم اور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر یوې اندازې پورې د داسې موادو په واسطه چې هغه وسوځول شي، او دغه کرار کرار په تدریج سره دغه اور بلیږي، او دغه د یوه شپه یا دوې شپې دغه باغ سره ویفتل شي.
مننه نصرت صاحب، د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو. سالاري صاحب، که له تاسو نه واورو، د دې لپاره چې ساش کال افغان کاروندګر او باغلرون کې له سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي په لنډو باندې بستاسو وړاندې سوي څوک
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزې باید جوړ شي، چک ډمونه باید جوړ شي او اوبه باید پرېنښودل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید د دې شي چې فصلونه تباه کړي. نو په دې برخه کې تر یوه حده پورې کار شوی دی، یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی. نو که چیرې کافي بودیجه د دې کارونو د پاره وي، د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډېره علاقه لري.
مننه سالاري صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې د سیلونو منفي اثرات پر کرهڼې باندې کم شي؟
ډېر مهمه دا ده چې نباتي پوښښ ډېر مهمه ده. هغه خوشحال چې د اوس کروندګرو
شوی از به سامن دو بازی پایی بان سرا شوی از به سامن دو بازی پایی بان سرا اختر شوی لالا جوایر ما خدم دانایم به اختر شوی لالا جوایر ما خدم دانایم و تاب داغت با برما دل را تجانان ایم به کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگیگی یا وازی زنایم چه زلمه دریادم خوگیگی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی